نه وضعیت په دې پروګرام کې. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي. که د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره د امریکا مرستې کمې شي، پر افغانستان به یې تاثیرات څه وي؟ په دې اړه د نن وضعیت په خپرونه کې بحث کوو. تاسول دور او خوشاله اوسه یو چای مهم په خېبي درنو لیدون کوله چې څنګه تاسو په جریان کې است د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ په ویجرایوي فرمان کې د لند وخت لپاره د امریکا د بهرنۍ مرستو پروګرامونه ځندولې دي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره پروګرامونه په څاند از پروګرامونه په دغه لند وخت کې په موقت ډول ځندېږي. اما زموږ د نن د پروګرام بحث په دې دی چې په افغانستان کې نړیوالو مرستو ته څومره اړتیا ده، دغه مرستې چې اوس په افغانستان کې کیږي څومره د امریکا د خوارج او څومره د موثرې دي. په دې موضوع به د خبرونې د قدرمن میلمه د وزیر محمد اکبر خان روغتون د پخواني رئیس سید عبدالله احمدي سره بحث وکړو. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. د ناروې د کډوالو شورا افغانستان سره مخ په زیاتیدونکو ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درینیمو کلونو په تیریدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې گیر پاتې دي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې اوس مهال د ډیرو ارمنو ښځو او ماشومانو په ګډون میلیونونه افغانان په دوامدار ډول د سخت ژمي شرایطو واوري او د شپې پر مهال د منفي لسو درجو پورې د سړې هوا سره مخ دي، چې په دغه هیواد کې د بشري مرستو رسونې د ادارو کار ته حیاتي اړتیا ده. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د دوو نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبې ومنله چې د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې په امریکا کې د یو افغان بندي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي وګړي خوشي کړل. د طالبانو له بنده خوشي شوي امریکایان راین کوربت او ویلیام مک کینټ دی، چې د خوشي کېدو لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو له حکومت سره د شاوخوا دوو کلونو راهیسې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د طالبانو لخوا د دغو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او له قطر څخه یې په دې اړه په شوي توافق کې د مرستې په خاطر مننه کړې ده. او په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت تیوی امنیتی سرچینې خبر ورکړی چې تیر شپه د دغه ولایت د دشت قلعه په سیمه کې یو چینی وګړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د تخار ولایت د امنیتي قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی د چهارشنبه په ورځ جنوري 28 وویل چې وژل شوی چینی وګړی له خپل ژباړونکي سره دشت قلعه ولسوالۍ ته د نامعلومې موخې لپاره روان و او په دې اړه یې امنیتي چارواکو ته له وړاندې خبر نه ورکړی. د نوموړي په خبره د پیښې پر مهال د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع هم د پیښې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې وژل شوی کس یو چینایي سوداګر و چې په افغانستان کې د کان کیندنې قرارداد درلود. په کابل کې د چین سفارت د دې پیښې په اړه د نظر څرګندولو څخه ډډه کړې، خو په تیرو وختونو کې د داعش ډلې په افغانستان کې پر چینایي اتباعو او شرکتونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په کمیدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سخت روان ژمي کې چې اوس هوا ډېره سړه ده، خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ورځ موږ همکار یو راپور چمتو کړی. راپور به وګورو. د راپور وروسته به د میلمه سره بحث وکړو.
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تباه کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډېدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغېزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگټن مرستې هم بندې شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه دی او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې دي یا نه. افغانستان کې بشری مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د ډبلیو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندویه ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبرداری چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنه کړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر خود او انجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بنده شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام مومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوې وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگټن ته وسپاري.
بعد مرغه افغانی افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پلخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسیږي نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مزد ویشل کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنیو ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسئله ده چې زه یې مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې له دې بندیز سره سره دوی خپلو چارو ته دوام ورکوي خو د بودیجې نشتون د ښځینه او نارینه مرسته رسوونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د وزیر محمد اکبر خان د روغتون پخوانی رئیس ډاکټر صاحب سید عبدالله احمدی را سره د احمدی صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. مننه ډاکټر صاحب. تاسو به هم په جریان کې چې اوس خو په موقت ډول د لنډ وخت لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو پروګرامونه ځنډول شوي دي، په دې اړه وضاحت هم ډیر نشته چې آیا د افغانستان سره کومې مرستې چې کیږي څومره په دغو بندیزونو کې یا په دغو مرستو په کمیدو کې شامل دي، وضاحت ډیر نه لري. اما پوښتنه دا ده چې د افغانستان صحي برخه ډاکټر صاحب څومره په نړیوالو کومکونو باندې متکی ده، خصوصا په دې تیرو درې کلونو کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي.
مخله هر څه خبر سلامونه او نیکه هیله تاسو او تاسو ګرانو لیدون او لیدون ته وړاندې کوم. باید په دې برخه خبرې وکم چې درې کاله وروسته تاسو هم پوهیږئ چې د افغانستان یو د درې کاله وروسته نه سي د ډیر کالونو راهیسې د روغتیایي په برخه کې د نړیوالو مرستو محتاج دي. خو متاسفانه د درې کال وروسته د خپل د طالبان رژیم او د سرپرست حکومت متاسفانه څه د دوی هیڅ کومه ښه پلان او ښه بودیجه د صحت په برخه کې نه لري او د دوی د جدي په دغه صحت باندې توجه نه ده. همدې له خاطره یوازنۍ لارې چې د اوس دغه خلکو ته چې روغتیایي خدمات وړاندې کېدل دغه یوازنۍ لارې همدغه دبلیو ایچ او یا همغه ورلد هیلت ارګنایزیشن وو چې دا دوی خبرونه ډېرې خپور کړه. د دبلیو ایچ او چې د 2000 په دغه څلورویشتم کال کې دا دوی ډېرې دغه واکسین په برخو کې او دغه بل په دغه خوارځواکې د مخنیوي په برخه کې او د مور او ماشوم مرینه تتیدو په برخه کې دا دوی ډېرې مرستې کړي وو. خو دا اوس چې دغه ډونالډ ترامپ کومه مرستې چې بندې کړې متاسفانه دلته دوه مرستې دی زه په دوه برخه کې تقسیموم. یو برخه دغه مستقیم د دبلیو ایچ او حمایت او بل یې چې دغه مستقیم پولې دغه په افغانستان کې دوی هغه کېدل. متاسفانه چې اوس په افغانستان کې هم د روغتیایي په برخه کې دغه دبلیو ایچ او نشي کولی چې دا دوی ښه به حمایت وکړي او بل اخوا چې د کومه پیسې چې افغانستان ته رسیدل له هر څه مخکې چې تاسو په افغانستان په مشکلات چې وګورئ متاسفانه دا پیسې په دغه بېوزله خلکو ته نه در رسیدل. خو متاسفانه اوس چې دبلیو ایچ او حمایت یې بند شو دا ډیره بد خبره د افغانستان خلکو.
احمدی صاحب پوښتنه دغه ده چې خصوصا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې په اطرافونو کې کلینیکونه او د کلینیکونو ته به خلک ورتلل اوس که فرض وکړي دغه مرستې کمیږي بیا په مجموع کې خود د افغانستان سره د نړۍ مرستې کمی شوې دي اوس که د دبلیو ایچ او څخه هم امریکا وځي او هلته کومک تب نه کوي ځکه د دغه لوی سازمانونو اکثریت بودیجه امریکا ورکوي کله که دغه مرستې کمیږي نو په دې اطرافونو کې به په افغانستان کې د خلکو په وضعیت خصوصا د ښځو د ماشومانو په حالت به څومره ناوړه تاثیر وکړي خراب تاثیر وکړي.
طبعا چې د مور او ماشوم مرینه کچه چې لا هم په افغانستان کې ډیر لوړه ده د نړیوالې مرستو کمښت سره نور هم به زیاتېدلی شي. کله چې دا اوس دا نن چې زه دا خبر مې ولوستل دا ښکاره کېدل چې د امریکا 80% د دبلیو ایچ او برخې حمایت کوله چې اوس چې دا به کم شي متاسفانه تاسو داسې فکر وکړئ چې 80% د خو یوازنۍ افغانستان هیواد نه ده چې دا دوی حمایت کوي. د افریقا ده او افریقا هیوادونه ده او بله دغه مونږ او تاسو ګاونډی هیوادونه لکه چې پاکستان ده ازبکستان ده تاجکستان ده د نړیوال سازمان ټول حمایت دوی سره وو. متاسفانه چې اوس دا برخه به کم شي متاسفانه چې دوی کارمندان به دندې لاسه ورکوي کومې چې افغانستان ته اوس شته او خدمات وړاندې کوي او بل اخوا دا دوی کومه پروژو چې د امریکایي پروژو یې وو هغوی متاسفانه بند شي. زه فکر کوم چې دا ډېره بدې اغېزي په دغه افغانستان صحیح برخه کې ولري. متاسفانه په دې درې کاله د صحت عامه وزارت ونشي کولی چې یو ښه سیستم جوړ کړي چې تاسو پوهیږئ چې دا کومکونه خو نشي کولی چې تر قیامت پورې ادامه هغه شي. په همدې لحاظه د وزارت صحت عامه دا پلان ډېر ښه پلان ونو او دا اوس وګورو چې به
ډاکټر صاحب لیک به شاته ولارسو تاسو ول چې د طالبانو حکومت په دې تیر دوه کلونو کې یو ښه میکانیزم یو ښه تګلاره نه ده جوړه کړې چې د افغانستان حداقل د صحي برخې مشکلات حل کړي. کله لیک شاته ولارسو فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې جمهوریت په افغانستان کې وو او مرستې هم ډېرې وې نظام هم موجود وو آیا په هغه وخت کې موږ تاسو توانېدلې وو چې دا کوم مشکلات چې تاسو یادونه کوئ دا مشکلات حل کړو، یعنی د افغانستان په هر نقطه کې واقعي سي خدمات خلکو ته رسیدل که مشکلات په هغه وخت کې هم موجود وو؟
ته رښتیا خبرې وکړو، یو څه ناسه وو، خو متاسفانه په دغه شل کال د جمهوریت په وخت کې هیڅ ونه شو چې یو واقعي د افغان ډاکټر په دغه د وزارت صحت امه د وزیر په توګه و تاکل شي چې هغه په دغه واقعانه او زړه له خلاصه له افغان صحي نظام سره کومک کې د لاغه نظام صحي نظام ته یو انقلاب رامنځته کېدل سي، دا اوس مونږ یو ښه میراث درلودل. خو متاسفانه دا ساعت عامه امتیاز چې وو په دغه تنظیمون باندې تقسیم شیدلی وو، یو واره دغه جمعیت اخیسته، یو واره دغه جنبوش اخیسته، یو واره هم بل، یو واره بل. په همدې لحاظ زه نه وایم چې دا دوی کوم کس چې هغه هلته وزیر وو هغه ډېره ناتوان سړی وو، هغه خپل زیار وباسېده، هغه خپل کوشش وکول، خو متاسفانه د هغه ظرفیت هم داسې نه و چې یو ښه نظام جوړېدل. او دا اوس د افغانستان
تاسو وایئ چې سیاسي زادوبندونه د دې لامل سو چې موږ په تیرو 15-22 کلونو کې هم ونه توانېږو چې یو ښه صحي نظام
ولرو؟ متاسفانه په دغه شل کال د جمهوریت په وخت کې تاسو هیڅ نشئ کولای چې یو واقعي وزیر پیدا وکړي چې یو انقلاب هلته راویل دی، او دا اوس موږ تاسو یو ښه میراث درلودل. په همدې لحاظ زه فکر کوم چې هیڅ وخت په دغه صحي نظام کې یو ښه مدیر ونه وو، همدا اوس چې نشته. اوس یو ملا وزیر ده، او په دغه ساعتامه ریاستونو کې دغه ولایتونو کې ډېرې ملایان رئیس ده. اوس تاسو څنګه کولی شئ چې دغه واکسین لپاره، د زبالو تفکیک لپاره، د هر مشکلات د صحیح لپاره هغوی سره وغږېږي، چې هغوی سره وغږېږي د هغوی آخري خبر هم دغه اوس راشي سي او دعا وکړو، خو دعا باندې اوس نه کېږي. خو صحیح ده چې تاسو دعا کوي تر څو سي تاسو پلان ونه لري، تاسو ښه دغه تخصص ونه لري. متاسفانه چې د صحیح نظام چلول ډېر مشکل کار ده. په همدې لحاظ زه فکر کوم چې افغانستان اوس یو د بدترین نظام ته په دغه نړۍ کې د صحیح نظام د افغانستان.
ډاکټر صاحب، که اوس تاسو ویل چې طالبان به مسلکي کسان نه دي ګمارلې او مشکلات سه، اوس خو ګر چې هغه سیاسي زادوبندونه لکه په تیرو شلو کلونو کې چې تاسو یادونه وکړه نشته، اما اوس بیا د مسلکي کادر د مسلکي پرسونل د ګمارلو بحث راپورته کیږي. اما که دغه وضعیت مخه ونیول شي او پاملرنه ورته ونشي، فکر نه کوئ چې دغه اوسنی وضعیت چې هر څه دی دا به نور هم بهتره کیږي، نور کسان به هم چې په ډیرو عادي ناروغیو چې د درملنې وړ دي، د مخنیوي وړ دي، خپل ژوند به د لاسه ورکړي؟
اوس هم چې تاسو وګورئ دغه چوکۍ چې ده، د سیاسي چوکۍ شه، اوس د ساتمه وزارت وزیر یو جنگي ملا ده، هغه باید یا په مسجد کې وي او یا په دغه وزارت د دفاع یا داخله کې وي، چې هلته هغه کولی شي چې خپل خدمت وکړي. په طالبان په منځ کې ډېر ډاکتران شته، ډېر تکړه ډاکتران شته چې هغوی کولی شي چې دغه صحي نظام ښه به وچلوي، خو متاسفانه چې دوی په منځ هم ډېر سیاسي زادوبندونه ډېر ده. زه فکر کوم چې یوازنۍ دغه وزارت نه، چې دغه موینان هم دی، یو ډاکټر دی، او فکر کوم چې دوی نور هم ډاکټر نه دی، هغه هم ملا دی. تاسو د معالجوي په برخه چې هغه نه پوهیږي چې دغه کومه ډول وسایل د طب لپاره ضرورت ده، کومه ډول دوا د طب لپاره ضرورت ده، هغه پلان باید څنګه فقط دوی باید طرحه وکړي. زه فکر کوم چې د صحي نظام همدا اوس هم چې دغه دوی وکولی شي چې یو ښه تکړه مدیر په دغه د وزیر په توګه یا د موین په توګه دا هغه وکړي، معرفي وکړي، دوی کولی شي چې دغه بد نظام حداقل یو ښه ورته چی ورکړي، قوت ورکړي. خو متاسفانه یو خاله طرفه چې تاسو ګوري د دنیا وضعیت ډیره خراب ده او دوی افغانستان په رسمیت په توګه نه پیژني او دوی نه غواړي چې افغانستان به کومک وکړي. او بل خوا ته وګوري متاسفانه هلته مدیران نشته چې هغوی باید د جامعه د اقتصاد په دغه څه اقتصاد غواړي او چې د کلتور پغې خه معلومیږي دا باید نظام برابر کړي، صحیح نظام برابر کړي. ځکه زه فکر کوم چې ډیره بعد آینده ورته انتظار.
تشکر ډاکټر صاحب. بیا ولنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بیرته تاسو سره ګرځو.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای شئ د امریکا ژغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور شي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
ترانو دوستانو د نن وضعیت پروګرام ته بیا تاسو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب، اوس خو دا وضعیت تاسو بیان کړ چې مختلف مشکلات ست ک مرستي کمیږي، هم افغانان متضرره کیږي، ک مسلکی کادر او پرسونل په صحیح بنسټونو کې نه، بیا هم افغانان متضرره کیږي. موږ تاسو دولتي روغتونونه کلینیکونه لرو د افغانستان په مختلفو سیمو کې، امدا هیڅ وخت د ټولو مشکلاتو د هواري لپاره کافي نه دي. خصوصي روغتونونه هم په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې ډیر زیات جوړ شول، اما په سره د دې چې په اکثریت کې مسلکي ډاکټران هم وو، اما په ځینو مواردو کې د لوړو قیمتونو د لوړو فیسونو اشاره هم کېدله. اوس په داسې وضعیت کې چې افغانان واقعا صحي خدمات ته ضرورت لري، اړتیا لري، څنګه د دغه اړتیا د پوره کېدو لپاره اقدام کېدل شي؟ څه باید وشي چې حداقل دغه د شته امکاناتو څخه استفاده وشي او کنړیوال مرستې کمیږي؟ مکمل لارې لرو په مخ کې چې حداقل مشکلات حل کو.
تاسو پوهیږئ چې دغه ارزي خدمات ستاندرد ارزي خدمات صحي ډیره قیمته ده. تاسو چې په دغه خصوصي شفاخانو ته چې لارښو متاسفانه چې په کابل کې یو نهایتا یو شپک او لاس خصوصي شفاخانه په ولایتونو کې یو دوه په هر ولایت دغه خصوصي شفاخانه ستاندرد ته برابر دی. چه متاسفانه اغوی ده خدمات قیمت اولاد ده. تاسو چه هم ده اوست پا ده غزه پا اروپا که یا تاسو پا امریکا که تاسو چه اولاد شه شفاخانه تاسو یا ده غزه دیر کچنه خدمات تا یه وقت ده دیر قیمت ده. ولی سه ده استاندرد صحی خدماتو دیر قیمت ده. هم ده لخاطر ده غزه پشل کال جمهوریت پا وقت ده دوی داسې په دغه اساسي قانون ته قانون کې داسې قانون راوست چې دغه ارزي خدمات فری ده، دغه داسې مفت ده. تاسو پوهیږئ چې دغه ارزي خدمات ډیر اوس تاسو په دولتي شفاخانو کابل کې تاسو وګورئ متاسفانه چې دا دوی داسې خدمات ارزه کوي. هلته ډیر تکړه ډاکتران شته، داسې ډاکتران شته ټول پی ایچ ڈی لري، ماستری لري او دوی خپل تخصص لري او د کوم تخصص هغه اخو لري. په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې زه اوس په اروپا کې زه ډاکټر یم، خپل ټول د غاستون اسنادونه پاس شو، خو زه د ست متخصص چې کابل کې لیدلم په افغانستان کې لیدل دلته نشته. ولی چې هلته د مونږ په جنگ په وخت کې او د ډیره مشکلات هلته ډیر وو او په تیشه لاس کې مونږ کارونی کول سي دلته د دوی ډاکټرانو نشي کولای. چې پرون مونږ یو عملیات درلوده، ما ورته وویل چې زه بیل دغه ماشين ز کولای شم چې دا عملیات وکم، خو دوی ډیر حیران پاتې وو. خو ډیر تکړه ډاکټرانو دا متاسفانه چې هلته وسایل نشته. په خصوصي شفاخانو کې چې زه غواړم چې نوم یې واخلم، یو دوه درې چې فرانسوي شفاخانه ده یا مساوردک شفاخانه ده او بلې آریانا او یو دوه درې نور بل شفاخانه ده، دا دوی کومه خدمات ارزښت کوي هغه ډیر ستاندرد ده. هغه یو تاسو چې کومه دوا چې په شفاخانه شاته یخلې یا په بل ځای کې اخلي هغه ستاندارد نه ده، هغه دوا ډیره کیفیت وړ نه ده. خدا دو شفاخانو باید دوا خپلې باید وغواړي، او په همدې لخر چې کیفیت یې لوړ ده او کوم وسایل چې دوی استفاده کوي هغه ډیر وړ ده، او کوم متخصصین چې دوی هلته وظیفه ورته ورکړې ده دغه متخصص ماشي ولر ده. په همدې له خاطره متاسفانه چې د خصوصي خدمات په قیمت ډیر وړ ده. خو د دولت باید داسې کار به وکړي د طالبان چې دا دوی باید یو کوشش وکړي چې د خصوصي شفاخانو ته باید تقویه کړي او حمایت وکړي، او دا دوی باید د خصوصي شفاخانو دغه ارزې خدمات چې دا دوی باید پیسې ورته ورکړي او هغه باید حمایت وکړي. پمدل لخص دوی کولی شي چې هم خصوصي شفاخانو حمایت
شي او د خلکو سره مرسته وشي.
او هم خلکو سره.
ډاکټر صاحب، دروستي پختنه په توګه وخت کم دی، تاسو خو د وزیر اکبر خان وزیر محمد اکبر خان پروختون کې رئیس وسالته مو وضعیت ښه درته معلوم دی. اوس چې طالبانو د انجینر او میرمنې د صحی طبي زده کړو څخه هم منع کړی دی، د دغه اقدام ناوړه پایلې به څومره د افغانستان په دغه ټکنی او د مشکل سره مخ نظام باندې نور هم خراب تاثیر وکړي؟ لنډ ځواب موږ سره یو دقه وخت.
متاسفانه چې خبرې خو ډېر ده، خو متاسفانه تاسو وګورئ چې افغانستان یو سنتي هیواد ده. زه خپل کته خپل افغانستان کوسی او ما او تا غونډه په سلګونه کس نه غواړي چې خپل مور خزه او مور دغه نارینه ډاکټر ته وځي. په همدې خاطر متاسفانه یو ډوار کادرونه چې خزینه کادرونه یو اغویم افغانستان خوش کړ او بهر ته راغلی، خو متاسفانه چې اوس دا مکتبونه انستیتیوټونه او بلخوا دا پانتونونه را بند شو. خو زه فکر کوم چې
په پنځه
کاله وروسته مونږ یو ډېره بده
تشکر
صحي او ځامې
کور ودان. ډاکټر صاحب سید عبدالله احمدي، ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، زموږ خبرونه پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسې غږ ده. په څو شیبو کې پیل لیدونکو ته تربیه د الله پامان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.